متاسفانه بدبختانه په افغانستان کې خو د لسیزې بس پیش جګړه روانه ده. افغانان مهاجرې له دې خوانه ځي نورو مملکتونو ته، په خاص ډول باندې مثلا د نیشل کاله مخکې ډېر مثلا پاکستان او ایران ته مهاجر شوي، او یا مثلا کله چې حالاتو بیا تغیر کړی بیا بېرته راځي خپل وطن ته. نو په دغسې حالاتو کې دغه د زده کړې بهیر متاثره کېږي. په دغه تیرو کلونو کې چې ډېر مهاجرین بېرته د پاکستان او د ایران څخه افغانستان ته راځي، په ټولو مکتبونو کې زده کړه به یا پښتو ژبه ده یا په دري ژبه ده. دوی کله چې افغانستان راستنیږي نو دوی دا پتن په مکتب کې جذبیږي، یعنی بیا له هیڅ پښتنې نه په کته هغه نږدې مکتب ته دوی مراجعه وکړي، ورته وایي چې مثلا زه پاکستان کې یا ایران کې پلاني سنف کې ما زده کړه کول، هغه یې په هماغه سنف کې کښېني. دا ناسته په کته موقتي ده. دوی باید په دې باندې وتوني چې خپل رسمي اسناد یا کاغذونه باید د درو میاشتو په جریان کې باید پروسس کړي، تکمیل یې کړي، او هغه ادارې د مکتب ته ورته تسلیم کړي تر څو دوی رسمي شامل شي او نوم یې په حاضري کې ولیکل شي. تر هغه زمانې پر دوی سنف کې دي خو په حاضري کې نه دي شامل.
موقت توګه یعنی تاسو پاکله خبرې کوي، ام دوته استراری زده کړې ویلی سو؟
د استرار په حالت کې زده کړې، یعنی وضعیت د بحران په حالت کې زده کړې. ګشیر به دوی ونتونی چې د درو میاشتو په جریان کې خپل کاغذونه نهایی کې، بیا نو دوی وزارت معارف ته مراجعه کوي. وزارت معارف بیا داسې کوي چې هغوی په ټولو هیوادونو کې یا په دغه دوو هیوادونو کې چې موږ ته نږدې دي او موږ هلته ډېر مهاجرین لرو او هغوی افغانستان ته راځي، دوی هلته تعلیمي اتشې لري. د تعلیمي اتشو د لارې بیا هغوی همغه د مکتبونو ادارو ته چې دوی دعوه کړې چې موږ زه پلاني مکتب کوم، هغو ته مراجعه کوي، د دوی کاغذونه پروسس کوي او دا راوړي تر پروسې وروسته مکتب ادارې سپاري. نو که چیرې بیا دوی ونتوانیږي چې دغه د وزارت معارف د لارې هم دا پروسه تکمیل کړي، بیا نو درېمه لاره دا ده چې په داخل د مکتبونو کې د وزارت معارف تر مدیریت لاندې هلته د امتحان کمیټې موجودې دي. هغه د امتحان کمیټه نو بیا د سویې د تثبیت امتحان دی. هغه د سویې تثبیت ازموینه نو بیا د څوک چې مراجعه کړی در مهاجرت نه راغلی کمیټه ته نه ازموینه اخی او د ده د لیاقت سره سم د پیوسن کې کښنی کدا چې د سړی تاوان وکړي کدا چې ګټه وکړي.
اکثره کسان چې له ګاونډیو هېوادو څخه راځي واقعیا هم دوی داسې دلته په مکتبو کې نه نیسي، ډېر زیات له ستونزو سره مخ دي. یونسف ونډه د دغو ستونزو په حال کې څه کېدلی سي؟
حکومتي پروسه خو په دغه شکل باندې ده، او په همدغه شکل باندې حکومت متعلمین یا هغه چې هغوی د ګاونډیو هېوادونه مهاجر وه او بېرته راځي خپل هېواد ته راستنیږي، همدغه پروسه باید چې مخکې تشریح کړم دغه پروسه باید تکمیله کړي. خو د دې په خوا کې کوم څه چې مثلا یونیسف کړي دي، یوازې مثلا د تیر کال په جریان کې 16,500 پاکستان ته راګرځېدلي مهاجرین د دوی لپاره خاص سنفونه تشکیل شوي چې موږ ورته دغه وایي دیهاتي ښوونځی وایو. دیهاتي ښوونځی جوړ شوي تر څو پر دوی هلته پکې زده کړې وکړي، یعنې د هغه ځایونو چې هلته مکتب وجود نه لري. او په همدغه ډول باندې هغه شاګردان چې مثلا په همدغه مکتبونو کې زده کړه کوي په مجموعي ډول باندې د هغو شمېر تقریبا 140,000 نه پورته رسیږي، چې د دې څخه تقریبا 40% نجونې دي. په مجموع کې یونیسف په ټول افغانستان کې 1000 دیهاتي مکتبونه لري، یا د کمیونټي بیس ایجوکیشن چې ورته وایي. په همدغه مکتبونو کې کوم ځای چې مثلا دولتي مکتب نه وي، بیا د مهاجرینو په همدغه مکتبو کې جذبېدلی شي.
دغه د درس طریقې هم فرق کوي نظر نورو هیوادونو ته. بیا افغانستان ته دوی هلته په یو بڼه باندې درس ویلي، کله چې افغانستان ته راځي دغه د درس بڼه تغییر کوي. څنګه به په دې وتوانیږو چې هدي اقل په شاګرد باندې زیات فشار رانیسي؟ سیاسيالته ویلي ا دې خپل ټول غسنی لیکو غته ورته په دې برخه کې مینوسف کوم څه لري؟
دا ډیره حیاتي پښتنه. یو دا شي مثلا د نورو هیوادونو هغه کریکولم چې دی هغه د افغانستان سره شاید
ډیر توپیر لري،
شاید ډیر تفاوت ولري. په خاص ډول باندې د ایران د بیلګې په ډول باندې کړ چې یو څوک د پاکستان سره ځینو هغه ته زده کړو په پارسي باندې بيخ نهسته، البته یا زده کړې پښتو باندې یا په اردو باندې. نو کله چې دغه زده کوونکي راځي دوی اتمان د ستونزو سره چالش سره مخامخ دي، یا مثلا کله چې مثلا د ایران څخه راځي په ایران کې مثلا زده کړې اواز په دغه دی پدری باندې دي. نو هغه څوک چې مثلا د دوی مورنی ژبه پښتو ده او دلته راځي مثلا خپل کلو ته بیرته ځي، په کلی کې یوازې پښتو ژبه ده، په مکتب کې یوازې پښتو ژبه ده، د دوی لپاره مثلا دا ډیر چالش تر څو پر دوی بیا په خپل مورنی ژبه باندې مثلا درس شروع کړي او بیا ځان وهمه غلې ولته ورسي، یان تر وخت پر ستونزې لري. خو ژوند د ستونزو څخه ډک دی. بنان د خپل د ځوانانو یا هغه څوک چې مثلا زده کوون کې دا غوي مسولیت دی چې مثلا دوی بیا ضرونه د سیستم سره باید عیار کړي.
دغه مسولیت خو بالکل چې دا یونسف څکړي په دې برخه کې
په همدغه راسته کې زه ډیر معلومات نه درم، خو تر کومه دغه پر چې زه فکر کوم یونسف د وزارت معرب سره پر یو خاص ستراتیژیک دی لپاره جوړ کړی په ماکه ور سره مرسته کړی تر څو پر وزارت متونی دی سره دی لپاره هم هنجو
هغه مرسته به څومره ګټوره و.
دا ډیر مثلا ډیر مشکل ده چې هر نظام هر مملکت ځانته یو تعلیمي نظام لري، او هر تعلیمي نظام مثلا کړی چې ماشوم یا یو زکون کوي د یو تعلیمي نظام څخه بل تعلیمي نظام ته را بدلیږي، نو هغه خامخره چالشونه سره مخ مخ. زه ډیر لاندې مثال درته وایم. که موږ مثلا خپل ماشوم په کابل کې د یو مکتب څخه سپارچا کوبل مکتب ته، سره جدا دواړه مثلا په یو ولایت کې په یو شهر کې ولی بیا هم د چارشون سره مخامخ دي ځکه مثلا د ام سن پیانو سره شناخت دا ډیره مهمه ده په هغه محیط کې په هغه چاپیریال کې ځان بلدول د غسره مثلا چې دا غره خپلول د وخت ضرورت لري مثلا د استادانو سره ځان بلدول وخت ضرورت لري یو ماشوم چې مثلا پاکستان کې زیږیدل وي اول ته مثلا 15 کال یا 16 کال یا 20 کال زده کړه کړي هغه بالکل د افغاني پرنګ سره نه بلد یو څوک سید چې کورنۍ به افغاني په خپل کورنۍ کې افغاني پرنګ لري خو کړه ټولنګ ته د ټولنې پرنګ مره رخپلوي نو د شر دې خامخاله چالشون سره مخامکی او دغه چالشون د وخت په تیر دو سره کېدلی چې مثلا دغه څه کده شو ورو ورو د بیرته د خپل اصلي پرنګ رخپل کې هغه پرمونه کرا کرا ځان څه د یونیسف سره دی چې په نورمال حالاتو کې د افغانستان د اسلامي دولت د معرفت وزارت وزدکون سره کومه کوي مثلا د استادانو د ظرفیت په لوړولو کې کومه کوي په ځانګړي ډول باندې کومکونه یونیسف کړی لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه په هغه ځای کې مثلا شوونځي نشته الته موږ د هغه ماجرین د پاره چې هغه بیرته راګرځي د غوړه پاره شوونځي برابر وو د دې په خوا کې غواړم یو بل څه اشاره وکړم یو خدای ماجرین چې هغه د بیرونه څخه راځي خو کله کله د سیم کې چې مثلا په داخل کې جنگ د جګړې په سبب یا مثلا د توپان په سبب یا د زلزلې په سبب کلی دغه کې کلی بیا ځای کې کلیوال د یو ځای بل ځای کې ځي ولایتونو کې مثلا یا جګړه رواني او دغه د شوونی بهیر الته دغه کیږي متاثر کیږي نو دغه بهیر بیا کله چې د دونې حساب ته نصاب تعلیمي ته یا کوم ورځ چې بیا دغه شاګرد بیا راځي ولري دغه بیا تر ډیره بریده پورې په نظر کې نه نیول کیږي یعنی یا د کال په اخر کې بیا هغه پر شاګردانو باندې تطبیقوي یا د کال په شروع کې ور باندې تطبیقوي یعنی هغه د شاګردانو په غیابت کې کله مثلا یو څوک د یو ځای کډه کی بل ځای ته ځي به شکر شریعت نور ماسو برت راځي دا د شاګردانو په غیابت کې نشمارل کیږي
ډیره زیاته مننه
لا تاسو مننه کوم مو
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ملګرو ملتونو د دفتر د ماشومانو د وجی صندوق د مسول احمد جان اوزادی خبري واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
د وځ دې موږ باندې دی په یو څلور درشي وسل سلوي خپل باندې خرچي کې دلته بازار کله چې پیسې نه خو مخه یو ماشوم یا د وړو مور یا نور د ټول ضرورت چې پران شي هغه خو مخه جنجال به روزي پدې شان وکړي
دی او تن خبري مو وريدي چې ویلې د باغ د حاصلاتو له خرڅلاو نه خوښ نه دی یو شمیر نور کسان هم ورته شکایت لري موږ د دوی ستونزې د کرنې له وزارت سره شریکې کړې ملتیا مو وکړي قدر منورتونکو خای تاسو هم دا اوریدلی وی چې وای مانی د میدان انار د کندهار انګور د شمالي خربوزه د مزار او همدارنګ نور ولایت هم په خوان او کیفیت کې مشهور میوي لري ل بل خو د افغانستان د ډیری خلکو ایت هم له زمکو او باغونو څخه دی د دوی په وینا په خای کولای شوي چې حاصلات او میوي خرڅ کړي او د کورنۍ نور لګښتونه پر برابر کړی خو له بعده مرغه په دې وروسته یو کې دومره پیسې نشي ورنخستای لکه په خوابه چې اخستلې په پایل کې د وردګ اوسونکو نیم جان وایي چې نور خوراکي توکي قیمته شوی خو د دوی د باغونو مرنې ورځ تر بلې ارزانه کیږي نو ځکه نشي کوي چې د باغ د حاصلاتو په پیسو خپل نور اړتیاوي پوره کړي
دوی غوښته تقریبا 50 پیسې مصارف کړی یو پاکټ مرنې 1 کیلو نو هغه 50 پیسې مصارف کړی چې په 50 خرچيږي وینځلش څه وخت کوي جواز 200 روپۍ پیاز تقریبا 300 روپۍ ته خاتلې دا و چې مانه ته حساب کې غوړه او شای وریږي د شانه پرې کوي سړي په جوب کې پیسې وي غوي نو ټول جنجال نه مشکل دي کور حل وي کله چې پیسې نه خو مخه یو ماشوم یا د وړو مور یا نور هغه د ټول ضرورت چې پران شي هغه خو مخه جنجال به روزي پدې شانه کې
د باغوانانو په چیرې د میوه په مارکیټ کې دوکاندارانو هم خپل کار څخه خوښ نه دي دوی وایي کوم کسان چې میوه ورنه اخلي پیسې نه ورکوي په پوري وي بیا یې قرض ډېر مده پاتې وي
سید کمال دی وردګ په د بغداد کې مو دکان دی مو ته خلک می ویره وری زی ورته خرڅوم بل دلته موږ تجارت دی اقتصاد ضعیف دی چې مول ورکوي پاکستان ته وړي یا